معمولا من وزن دی مریض اخلو او د قد مربع باندې دا وزن تقسیمو. که زه تاسو ته مثال درکم که یو نفر متری نو من اویا تقسیم دی یو اشاریه اویا مربع باندې دا تقسیمو چې تقریبا 4.2 راځي.
ډاکټر صاحب همدغه یوځي کې ستاسو د خبرې قطع شولې دغه مهمه موضوع د مهم ټکي ته تاسو راغلي یاست چې چاغي له قط سره تړلې ده. په څه ډول باندې تاسو دا محاسبه کوئ چې یو څوک وایي چې دغه اضافه وزن شوی دی؟ که یو ځل بیا اوریدونکو ته دغه خبره وکړي ځکه چې تاسو خبره قطع شوه مخکې.
ما داسې ویل چې د چاغي دپاره طبابت خاص شاخصونه لري چې هغې نظر هغې ته مونږ چاغي یا د وزن زیاتوالی او چاغي تعریفوو. چاغي ته مونږ باډي ماس انډکس وایو چې دا یو شاخص دی. همداسې څو شاخصونه نور هم موجود دي. باډي ماس انډکس څنګه مونږ تعریفوو، څنګه محاسبه کوو؟ د یو شخص وزن اخلو او دا تقسیموو د شخص د قط د قط په مربع باندې، یعنی دوه ځله هغه ضربه. زه تاسو یو ساده مثال درکم. لکه یو سړی اویا کیلو وزن لري، دا مونږ تقسیمو او د دې قد چې دی 1.1 دی، نو اویا تقسیم دی 1.1 چې دوه ځلې ضرب شي یعنی مربع شي، نو دا راځي 4.2 لکه مثال په توګه. نو نورمال وزن هغه وزن ته وایي چې دغه شاخص په اساس د 3.5 او 4.5 په منځ کې، دې ته مونږ نورمال وزن وایو. که چېرته د 3.5 ښکته مونږ ورته وایو چې د شخص وزن کم دی، د وزن کم دی. که چېرته دا شاخص د 15 نه پورته کیږي مونږ ورته وایو چې د وزن زیات دی، خو چاغ ورته نه وایو. بیا د 15 او 10 په منځ کې که چېرته دا عدد راشي نو دې ته مونږ وایو چې دا وزن زیات دی. د 10 نه پورته بیا مونږ وایو چې دا سړی چاغ دی. چاغه مختلف درجې لري، 10 نه تر 15 پورې اوله درجه چاغي، 15 نه 30 پورې دومه درجه چاغي، او د 40 نه پورته بیا هغې ته شدید شکل د چاغي ویل کیږي. یو بل شاخص چې هغه مونږ د ملا قطر حسابو، د نامه نه د ملا پورې قطر دی، دا هم د چاغي په تعریفولو کې استفاده کیږي چې معمولا په نارینهو کې 40 انچه فیتې په واسطه قطر دی ملا او د خېټې اندازه کیږي د نامه په ساویه کې، او یا 1.2 سانتي دی په نارینهو کې، او په ښځینهو کې 15 انچه یا اتاتس یا سانتی څخه چې زیات شي دې ته مونږ وایو چې دا شخص یا دا زنانه دا چاغ ده.
بله ډېره مننه. بله تاسو د چاغښت وویلې، اضافه وزن کله یو چاته ویلی شو چې ستا وزن ډېر شوی دی یا په طبي لحاظ روغ په څه ډول؟
ډېر ښه سوال. ځکه بعضې وخت کې خلک همدغه موضوع سره مغالطه کوي، او بعضې وخت کې چې هغې خلکو ته هغه چا ته استعمالي چې هغه صرف وزن زیات شوی او د چاغي په لا مرحلې ته نه وي داخل شوی. لکه څنګه چې ما وویلی چې دغه شاخص چې مونږ استعمالوو باډي ماس انډکس چې وزن تقسیم دی د قد په مربع باندې، که چېرته دا د 15 او په 10 په منځ کې و مونږ درته وایو چې وزن یې زیات دی خو چاغ نه دی. که چېرته دا د 10 نه زیاتېږي بیا دا چاغي ته داخلېږي. نو معمولا که چېرته د 15 او 10 په منځ کې دغه شخص دغه اندازه وي نو په دې وخت کې مونږ درته وایو چې وزن یې زیات دی خو چاغ درته نه شو ویلی.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، که تر اوسه مو دا خبرونه اوریدلې وي یا نوي راسره یو ځای کېږي، د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خالد غالب مو میلمه دی او نن هم پر چاغي یا د وزن پر زیاتوالي خبرې کوو. که چیرې تاسو له دغه تکلیف ولرئ راسره تماس ونیسئ او پر همدې مشخص موضوع راسره وغږیږئ. که خبرونه اورئ، ډېرې پوښتنې دي چې ما هم یادداشت کړې دي له ډاکټر صاحب نه د پجریان کې مطرح کوو، او ممکن چې ستاسو ډېرې پوښتنې هم ځواب شي. ډاکټر صاحب اوریدونکي ټلیفونونه کوي، د څو اوریدونکو ټلیفونونه به راواخلو، تاسو دغه پوښتنې در سره یادداشت کړئ، یو دوه درې اوریدونکي به راواخلو بیا به یو ځای ځواب ورکوي. بلې مهرباني، ځان راوپېژنئ، له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم محترم نریاش نری صاحب.
بله وعلیکم السلام زرمالوال صاحب، تاسو یاست؟
اول هری پور خیبر پښتونخوا نه مګ یو سلامونه امنی کې هله تاسو محترم ډاکټر صاحب غالب تا نور اوروزی ته وړاندې کوم.
وعلیکم سلام. څه پښتنه لري مشخص؟
پښتنه خو مشخص ما ده د غدي شاغس مزواله یا شاغس په باره کې که یو سړی ډیر زیات وزن ولري نو د ډاکټر صاحب نه ما پښتنه ده په دې کې یعنی څه کول پکار دي چې دغه د مزیخت یا چاغست لمنځه وړلو کې هر هغه کوم خواړه بهتر دي چې دی وخوري چې دغه لمنځه یوشي او بل ورزش یا سپورت کول یا فزیکي فعالیت دې څه څومره مهم ده که په دې باره کې یو لنډ نظر راکړي او دا دې ما پوښتنه جواب کړي. نور دې وخت راکولو نه یوه نوې مننه محترم نوري صاحب.
بله مننه زرمالوال صاحب. اولین اوریدونکو ډاکټر صاحب د پښتنه سره یاداش کوي، ما هم یاداش کړی و حتما په دې مو خبرې کولې، خو خاصو چې د پښتنه مطرح شو. بل اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنې د روغتي خبرونه د ازادي رادیو د مهرباني. بلې څوک او لکم زی متماس نه ولري؟ بلې واتس اپ
لاره ده.
وعلیکم سلام. څوک او لکم زی متماس نه ولري؟
اجوالم د کاپستان زنګول.
بلې خبرونه ته خره غلاست. حتما موضوع متروسه پورې اوریدلې ده. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب زموږ میلمه دی او نن هم پر چاغښت یا د وزن پر زیاتوالي خبرې کوو. خپل خوبه مو وزن زیات نه وي. بلې بلې
زه خو وزن شپېته کیلو دی.
قد څومره ده؟ بلې پښتنه مطرح کی. نو که تاسو زه ګمانم چې رادیو هم اوري، داسې نه شي کېدلی چې خپل خپلوان مو په یوه خونه کې وي او ستاسو غږ واوري. غږ مو اوري، غږ به مو هره ورځ اوري، خو لطفا خپل پښتنه مطرح کړئ او د رادیو غږ لږ زره ټیټ کړئ چې انعکاس کوي. مهرباني. بلې زه خپل غږ اورم، انعکاس کوي.
شپېته کیلو یم. شپېته کیلو.
ښه. او څه پښتنه لري مشخص؟
چې وګورو چې دا وزن کم شي څه مریضي پیدا کیږي؟ د تیارتوب نه دا چاقي نه څه مریضي پیدا کیږي چې وګورو چې وزن کم شي؟
څو کلن یا یاسته یا وقت مو څومره ده؟ شپېته کیلو خو ډیر کم دی.
شپېته کیلو یوش کلن. یوش کلن ما.
او قد مو څومره ده؟ اندازه کړئ ده.
قد نه ولا قد نه اندازه نه ده کړی.
یو نیم متر، یو سلو شپېته، یو سلو اویا معمولا په یوش کلنۍ کې زنه پوي.
یو سلو شپېته.
بله. ښه، ډېر مننه. کور ودان تاسو یو ځلې اتمن متر بلري په کور کې هغه ځان متر هم کوي، ورسره کولای شي چې بیا سره تماس ونیسي. مننه ډاکټر صاحب، پښتنه به بیا هم په یو شکل باندې تاسو ځواب کوي. شپېته کیلو خو زما په نظر باندې کوم مغه نه ده، ډېر وزن نه دی. بلې بل اوریدونکی دی، مهرباني ځان راوپېژنئ او لکوم زمو تماس نیولی. که مشخصه پښتنه مو د سره یاد
شي. سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو او ستاسو ګرانه میلمه ډاکټر صاحب، سلامونه وړاندې کوم. قاري صاحب پښتون یو د جوزجان.
بلې قاري صاحب، زمونږ همیشنۍ اوریدونکی، مهرباني څه پښتنه لري؟
زمانه ډاکټر صاحب پښتنې دي. اوله پښتنه خو مې داده چې دا چاغوالی په نورو کې ډېر پیدا کېږي که په ښځو کې، او دوهمه پښتنه مې داده دا چاغوالی خلک وایي چې ورزش وکړي، یعنی د چاغوالی د کمېدو سبب ګرځي. هغه خلک چې نابینا دي یا پردن معذوره دي، عذر لري، ورزش نه شي کولی، هغه باید څه وکړي؟ او بله پښتنه مې داده چې دا بعضې خلک وایي یا اتباع وایي چې د ډنګروالي ګولۍ ستاسو دغه ګولۍ که سړی د ډنګروالي په خاطر خوري، دغه بیا په اخر کې نقص لري که فائدہ لري؟ سونه موزیره تمامېږي.
بلې خالص پښتون پښتنې مو اوریدل شي. مننه کور ودان ډاکټر صاحب، هم یاداش کړی وي. بل اوریدونکو به هم راوخلو چون اورید د دې لپاره چې اوریدونکو.
السلام علیکم. سلام تاسو ته، استاد سمیل منوته، سید محمد خپلواک د هلمند ولایت تر سره په تماس کېم.
بلې خبرونه ته خره غلاست. تاسو ته پښتنه لري؟
زما پښتنه د ډاکټر صاحب محترم سره دغه د زش پېټه کلو وزم لرم. کله چې سبای د خاص سار د خاص خورزش کوم، بیا مې د پښور کې د ګردوکان ډیر درد کوي. په دغه باره کې کوم معلومات راته راکړي
ډاکټر صاحب؟ کومه پښتنه ترې لري؟
ورسره نور وبخیږي د ورسره نور څه خاص مشکل نه لري. د درد نه پیدا کیږي یا لکه مثال د اضطرار او سوخت یا تشې متیازې ډیر دی، زر زر تاګ یا تبا یا ورسره نور څه مشکلي؟
نه نور څه مشکل نشته. نور څه مشکل نشته. همدغه پښتورګي ګردکان مې درد کوي.
بله من مننه کور ودان پښتنه مو واوریدل شو د څو شیبو لپاره قدرمن اوریدونکو ټلیفون نه مکوي ډیره پښتنه مطرح شوې دي ډاکټر صاحب دغه پښتنه جواب کی در سره اتمن رادیو واوري ډیره ستاسو پښتنه به هم جواب شي او کومه پښتنه جواب شوي نو ټلیفون نه مکوي خو نور اوریدونکو ډیر زیات دي ډیره پښتنه شاید ولري د چاغي سره تړلو په ناروغي باندې ډیره خبرې کوو ډاکټر صاحب د لومړني اوریدونکو پښتنه مې یاداشت کړله مهرباني
زه ما سره د عدالت پښتنې ډیر دي نو زه به تاسو په ترتیب باندې دا جواب کوم هغه کوم د موضوع په ترتیب سره به چې هم پښتنې حل شي او هم چې دا د موضوع ترتیب مراد شي
مهرباني
یو ورو پښتنه کړي و چې په دې چاغي وقوات په نارینه او په خزینه کې نو مختلف ارقام وجود لري د نړۍ په سطح او د افغانستان په سطح کسان ډیر زیات تحقیق او هغه نه کیږي خو ما دا دوا مقاله چې ما ولوسته یو په 2012 کې کابل کې دا تر سره شوې ده د تحقیق چې دي کې خوده ده چې تقریبا په 100 نارینه او کې چاغي په کابل خار کې البته نه په ټول افغانستان کې او په 100 کې 100 خزینه کې دلته چاغي وقوه ډېر لیکل شوې ده یعنی موږ ویلو چې په کابل کې نظر ده تحقیق ته چې تقریبا 200 نارینه او خزینه کې تر سره شو په خزینه کې نظر پر نارینه او چاغي ډېر زیات و همدارشان یو بل تحقیق چې هغه ما ولوسو هغه د افغانستان په سده تقریبا څه کم څلور زره مریضانو کې تر سره شوی هغه د 1300 پورې چې هغو کې خودلې تقریبا د چاغي وقوات یعنی په هر 15 کې 2 چاغو نارینه او ښځینه پکې نه دي بیل کړي خو یعنی په هر 15 کې 2 چاغو او په هر 10 کې 1 چې وو د هغه وزن کم و نو دا هغه ارقام چې یو څو مقالو نه مره واخستل او د افغانستان پورې مربوط و خو په نړیواله سطح باندې معمولا چاغي چې په خزینو کې نظر نارینه او ته ډېری بل زموږ یو ورور پوښتنه وکړه چې کوم چاغي د کوم مریضۍ او باعث ګرځي ډېره ښه پوښتنه او ډېره په ځای پوښتنه دا زموږ د موضوع پورې اړونده پوښتنه ده که زه داسې ووایم که یو نفر په ځای دی چې داسې ووایي چې کوم ناروغي رامنځته کوي که داسې ووایي چې کوم ناروغي نه رامنځته کوي نو دا به ډېره پر ځای پوښتنه وي زه ویلی شم چې د سر نه تر پښو پورې داسې کوم عضوه بنی چې هغه د چاغي له وجې نه مصابېږي نو په دې خاطر چاغي ته یو مرض نه وایي چاغي ته دې مرضونو مور وایي یعنی چې د مرضونو مور ده یعنی مرضونه زیږي که زه په لنډ ډول درته ووایم ځکه لیست ډېر اوږد دی اولین قدم کې هغه ناروغي چې ډېره زیاته معمول ده هغه شکر دی هغه مریضان چې چاغي لري هغه د انسولین یو ماده ده چې شکر راښکته کوي په وجود کې نورمال شکر نو هغه خلک چې چاغي لري دغه ماده په مقابل کې مقاومت وي او دا خلک په شکر باندې اخته کیږي لوړ فشار سره دا خلک ډېر زیات مواجه کیږي ځکه اضافي غوړ یا اضافي چربي دا په وینه کې او په وجود کې ځای پیدا کیږي او دا د فشار د لوړوالي یا د رګو د تنګوالي باعث ګرځي همدغه چې د وینو یا د وینې د غوړ لوړوالي باعث ګرځي چې هغه بیرته فشار پیدا کوي او دا د وینې غوړ لوړوالي او دا فشار لوړوالي دا چې د قلبي حملو یا د قلبي سختو باعث ګرځي همدغه شکل چون رګونه په دماغ کې موجود لري په دماغ کې د رګونه تنګيږي او د دماغي سختو باعث ګرځي هغه خلک چې چاغي لري د هغه غاړه کې شهم ډیر زیات دی په دې کې د شپې خو نه دوه تنفسي مشکل پیدا کوي حتی 2-3 ځله 15 دوه د شپې نفس تنګيږي او دوه دی خوب نه راپاتېږي همدغه شکل هغه خلک چې چاغ دي هغه کې د نفس تنګي استما پیښ ډیر زیات دي چې حساسیتونه پیدا کوي په ژمي کې او سړی هوا سره او ګرد او خاوري سره همدغه شکل هغه خلک چې چاغ دي داسې ویل کیږي چې په هغو کې د سرطاني ناروغۍ او وقوعات هم ډېر زیات لوړیږي لکه د ښځو زنانو کې د سینو سرطان د رحم سرطان همدغه د کولمو سرطانونو وقوعات ډېر زیات لوړیږي په همدغه شان رواني اړخه په ناروغانو باندې ډېر بد اغیزه لري چاغي د افسردګۍ باعث ګرځي افسردګۍ د چاغي باعث ګرځي خلک چې دی هغه اعتماد په نفس باندې د لاسه ورکوي ځکه چې ځان ته ګوري او نور مقایسه کوي یو قسم ځان کم احساسوي همدغشان په ښځو کې یو هورموني ناروغي ده چې په هغې کې ښځو کې په مخ باندې ویښتان رامنځته کیږي شکر ورته پیدا کیږي اقامت ورته پیدا کیږي، ماشومان راوړلو کې مشکلی. نو دا یو بل حالت دی چې موږ ورته پی سی او ایس یا پولی سیستک اوورین ډیزیز وایو. اړوکی ضعیفه کوي، اړوکی پودا کوي، د اړوکو دردونه، د ملا دردونه، د عضلاتو دردونه ورته پیدا کیږي، د اړوکو یا د مفاصلو دردونه ورته پیدا کیږي، ځکه څومره چې وزن زیاتیږي په مفاصلو خصوصا په زنګنونو باندې فشار راځي او دا خلک د دغه مرضونو نه کړیږي. نو دا هغه ناروغي وي، همداسې نورې ډېرې زیاتې ناروغۍ دي چې ما یو څو مثال دلته تاسو ته وړاندې کړو چې دغه ناروغۍ رامنځته کوي.
وروسته به ډاکټر صاحب دې باندې نورې هم خبرې وکړو، خو یو بل پوښتنه د هلمند او یو هم د کاپیسا نه مطرح شوې وه. کاپیسا او د هلمند دواړه سره تړلې دي، دواړو ویل 60 کیلوګرام وزن لري.
ضرور زنګ وهلی چې زه 60 کیلو یم، یو مشکلن یم، 60 کیلو یم. نو که چېرته مونږ د بی ام آی وسنجو نو دا تقریبا هغه راځي چې ورته ده هغه کې راځي، ځکه دا هغه کومه برخه ما ته صرف یو دا نو دا چې دی یو څه د نظر قطع وزن ته انشاءالله دا چاغي کې نه راځي. یعنی هغه بی ام آی هغه شاخص کې قدم واچو د وزن الحمدلله ډیر ښه دی. خو یو ورور ویل چې ما د ګردو تکلیف راته پیدا کیږي، که څه هم دا د ګردو نور څه مشکل نه لري، لکه چون ادرار میکروبي نه دی، ادرار چې دی زر زر نه ځي تشناب ته، تبه چپې نه راځي. که داسې کوم د تیګه ولري هغه ځکه ورزش سره او د سړی چې اوبه د وجود ډېر ځای شي کېدی شي هغې باندې دردونه را شي. خو زما په نظر چې هغې چې دا یا وزن زیاتوالی بعضې وخت کې د عضلي دردونو او عضلي شخوالی باید سم ګرځېدی شي، نو یو معالج ډاکټر ته د مراجعه وکړي، ځکه وکتل شي که احیانا تیګه چې موجوده په ګردو کې نو هغه الټراساؤنډ په واسطه وګوري، معاینات ورته وکړي. غیر د هغې نه که څه مشکل نه کېدی شي عضلي شخوالی او دردونه لکه د ورزش نه وروسته رامنځته کېږي، کېدای شي بیا باندې ورزشونه ورته وښودل شي او فیزیوتراپي یا مساج والی انشاءالله دا تکلیف به ښه شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، یو پوښتنه مطرح کیږي چې عام خلک له دغه شاخصونو نه پرته چې معلوموي چې د یو چا وزن ډیر دی او هغه اضافه وزن شوی یا نه دی شوی، په خپل څه ډول دغه توپیر کولای شي چې د وزن زیات شوی یا وزن یې کم دی؟ په ساده توګه داسې کوم میتود کومه لاره چاره شته؟ مخکې مثلا د اوریدونکو چې له کاپیسا نه ټلیفون کړی و هغه معلوم نه و د چې قد څومره دی، اما وزن باندې هغه د پوه ده چې وایي 60 کیلوګرام وزن دی او له قد له لوړوالي نه خبر نه و.
ډېر ښه پوښتنه، ډېر په ځای پوښتنه. مخکې یو څه چې ما باید په اول کې دا مطرح کړی وای، موږ دوه قسمه هغه لرو چې هغې لرو که نه په اصطلاح د هغه کې په طبي اصطلاح باندې، یو ته اپل شیپ وایي د مڼې په شکل باندې، او بل چې دی پیر شیپ دی یا د ناکمانین ده. نو دا مڼې په شکل چې دی معمولا که تاسو بعضې نارینه یا زنانه لیدلي د اکثره په نارینهو کې دا ډېر زیاتې خېټه چې ده بیرون سره وتلي، خېټه چې ده مخ په غټېدو وي، نو دې ته هغه مڼمانینده یا مڼمانینده یا د سیب شکل هغه موږ ورته وایو چې هغې ورته وایو چې دا یو له مهمو یا یو له هغه څه ورته وایي یو له مهم علامونه ده چې نفر په چاغې باندې اخته دی. همداسې که چېرته مثال دوره شاخص نه شي اندازه کولی د نامه په سویه کې د ملا د یو فیتې په واسطه خپل ملا اندازه کړي، که چېرته په نارینهو کې د 30 انچونه ده لوړې نو موږ ورته ویلو چې دا چاغې ده. همدغسې که چېرته په زنانو کې 35 انچونه ده لوړې نو موږ ورته ویلو چې دا نفر مخ په چاغېدو دی. بل دا چې نفر یا یو شخص خپل وزن ګوري چې ورځ په ورځ دا وزن یې مخ په زیاتېدو دی، نو باید یو کلینیک ته یو ډاکټر ته یو خپل مالد ته مراجعه وکړي، هغه د وزن وګوري او بی ام آی به هغه د هغې نه وروسته محاسبه کړي، بیا به ده ته ووایي چې وزن یې مخ په زیاتېدو دی، دا وزن یې زیات شوی یا د چاغې مرحلې ته داخل شوی.
مخکې تاسو په خبرو کې وویل چې هر چا ته چاغ نشو ویلی، تقریبا په ځینې وختونه داسې په مجلسونو کې یو چا ته ویل کېږي چې ته خو و سړی ډېر چاغ شوی، ولې خلک داسې زر پوهیږي چې مثلا مقابل لوری وزن اخیستی دی یا چاغ شوی؟ له څه معلومیږي؟
طبعا شهم په وجود کې چې لکه مخکې څنګه ما وویل چې هغې اصلا یا د وزن زیاتوالی د شهم زیپ د کېدل دي وجود په مختلفو برخو کې، چې معمولا دا د خېټې په اطراف کې ځای پر ځای کېږي، حوصله کې ځای پر ځای کېږي، د پښو کې ځای پر ځای کېږي، همداسې د څټ او د مخ څټ په شاوخوا کې او د اوږو په شاوخوا کې دا ځای پر ځای کېږي. نو ظاهري بڼې نه هم کېدای شي خلک دغه تغیرات احساس کړي، خو بعضې وخت کې دغه تغیرات کېدای شي د نورو عواملو له وجې وي، کېدای شي دا یوازې د غوړو د ځای پر ځای کېدو له وجې نه وي، کېدای شي د اوبو د ځای پر ځای کېدو له وجې، چې هغه بیا مختلف خپل عوامل لري او خپل اسباب لري. لکه یو ساده مثال چې درته ما خلی، چې قلبي مشکل لري، وزن زیاتېږي، نو امکان دې شته چې دا اوبه دلته وجود کې ځای پر ځای شوي او د وزن زیات کړي.
بله، یو په افغانستان کې لزینو سره داسې یو ذهنیت هم دی چې که یو څوک چاغ وي داسې انګیري چې ګواکې دغه کس شتمن دی، او یو ډول احترام کوي، ځکه چې په افغانستان کې څوک چې شته ولري یو څه له احترامه په ټولنه کې برخمن وي. دغه نظریه تر څه حده پورې په افغانستان کې حاکمه ده؟ دغه پوښتنه به بیا وروسته تاسو په دې باندې به خبرې وکړو. دا یو عمومي پوښتنه هم ده، خو ډېر اوریدونکي ټلیفونونه کوي. تاسو د ناروغیو ډېر زیات وویلې او دا چې څه د چاغي سبب کیږي، خو ځینې نورې پوښتنې به هم دلته مطرح کړو. بیا به وروسته د مخنیوي پر لارو چارو او په څه ډول کېدای شي چې مثلا د چاغي مخه ونیول شي، په دې به خبرې وکړو. اوریدونکي دی، ډاکټر صاحب پوښتنې د سره یادداشت کوي بیا هم. بلې، څوک علیکم، زموږ تماس نیولی دی؟ ازادي رادیو د روغتیا خبرونه اوري، مهرباني.
نوري صاحب ته سلام، او ډاکټر صاحب ته سلام وایم، او ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر په سره پاړی کا کې لغمان.
همدر صاحب، خبرونه ته خره غلاست ک بحث متروزه پوری اوریدلې وی، مشخصه په خنل ری دي چاغښت یا د وزن زیاتوالی په ارتباط؟
د ما خو ته پښتنه ده ډاکټر صاحب، نو یو قسم خلک دي او رقم دوا خوري چې د هفتې سر کې بیخي ډنګر یا د هفتې اخر کې بیا داسې چاغې سیاسي انسان عقل ورته کار نه کوي. دغه پر راتلونکي کې څه تاوان لري؟ او زه خپله سیما د ما هېڅ وزن نه زیاتېږي. که دغه پښتنه م راته جواب کړي که نه، څه شی وخورو، خوراکي مواد څه وخورو؟ او دغه پښتنه که راته جواب کړي چې دغه ما خپله لیدلې یو قسم کپسول دي خوري، هغه ډېر چې هغې دغه تاوان لري پر راتلونکي کې؟ که نه،
همدر صاحب خپل خواټې لري، خو خوراکي مواد، نور مواد، تازه میوې د خو ډیر زیات لري، که څنګه؟ حتمن تازه میوې به ډیر خوري.
یار از خو دکاندار ما خو خپل د ما هیڅ د خوراکي شستم زه په سړي ساته کې یو اړ ډوډۍ خورم، او غم ډیره کمه خورم، او نور شیانم که تروت می سر ته یخ یم هم د صفاتې زه نه خورم. اولم دا بیګان سر ته هغه ته خو غم نه یخ و، یو چکل پی لګول او سبې هغه صفاتې و دې څنګه ناراحت هم شي خوراک نسم کوله.
میوه ترکاری باب د خو ډیر صحیح خواړه دي، حتمن صحیح خواړه خوري. چې ځان اصلا مخې مخبرې وکړلې ډاکټر صاحب، هغه وویل چې چاغي د ډیرو مرضونو سبب کیږي، حتی چاغي ته وایي چې د مور د مرضونو مور هم وایي. په هر صورت کور ودان چې سره تماس مونی، او ډاکټر صاحب مو پوښتنه یادداشت کړله، په دې به رڼا واچوي. بل اوریدونکی دی، مهرباني، ځان راوپېژنئ. علیکم، زموږ تماس نیولی.
السلام علیکم محترم نور یاسمین صاحب، په ډېرې بخښنې سره هغه د ما پوښتنه چې کومه کړې وه هغې ته کوم جواب داسې ونه وي، که په دا راتلونکي وخت چې کوم پاتې ده ورته جواب ورته ورکړي.
تاسو د ورزش پوښتنه کړې وه، ورزش څنګه کېدلی شي چې مخه ونیسي؟
و هغه هم یو بردا و چې هغه کوم خواړه دي چې مطلب د وزن په کمولو کې مثلا د مرسته وکړي. هغه د ما پوښتنه پاتې شوه، نور حال زه خو ډېر برابر وزن لرم، زه دومره ډېر وزن نه لرم.
لومړی به هم دغه ستاسو پوښتنه ځواب کړي، د همدر صاحب هم تقریبا همدا پوښتنه وه د صحي خواړه یا د خوړو. بل اوریدونکی دی، ډاکټر صاحب پوښتنه در سره یادداشت کړي، د زرمالوال صاحب چې ګیله هم پر ځای وه، هغه کوم خواړه باید وخوري یو څوک؟ بل اوریدونکی به هم راواخلو، مهرباني، ځان راوپېژنئ. علیکم، زموږ تماس نیولی.
سلام علیکم، د خوست ولایت نه نوم عبدالله دی.
بله، خبرونه ته ښه راغلاست. له د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب مو میلمه دی، چې پوښتنه لري ترې پر چاغي باندې خبرې کوو.
پوښتنه مې دره ډاکټر صاحب نه چې زما وزن 15 کیلو وزن لرم، چې دا وزن څنګه دی؟ زیات دی، کم دی؟ ورزش وکم نه وکم، څنګه دی؟
قد بو څومره ده؟
قد مې نه ډیر جګ یم، نه ډیر ټیټ یم.
څنګه وزن درته معلومیږي او قد نه معلومیږي؟ ځان مو وزن کړی؟
نه ځان می تل دی کله واو یا کیلو شم کله دوا کم اتیا شم کله پنځه اویا شم چې دا وزن څنګه دی وزن بیا زیات کم کمی کم نو بیا می لګ لګ زړه ستړيږي دا څنګه چل دی
قد مو په متوسط د کل وړ دی
نه ډیر لورم نه ډیر کتم نه
bale manana kur wadan پوښتنه مو اوریدل شوه ډاکټر صاحب یاداش کړی ده مننه کور ودان بل اوریدونکو نشته ډاکټر صاحب زرمال وال صاحب له هغه پوښتنه به شروع کړي چې منتظر دی ورته
مهرباني بالکل اوس ما پوښتنه ځان سره یاداش کړی ټول څه د مخه کز اول د اسباب دی هغه باندې چاري باندې وغږیږم تاسو خو یو کار سم لار سم تدایوي ته
دی خړو ویل او چې کوم خواړه باید څوک خوري چې سړی چاق نشي
په عمومي شکل کې هوا ما چې د چاغي د تداوي په خاطر من د تداوي د لارې لرو عمومي درې غټي خبرې دي پکې اول دا چې د ژوند طرز ته تغیر ورکول دوم د دوايي تداوي یعنی دوا په واسطه او دریم جراحي تداوي لري اولین د ټول نډیره مهمه تداوی چې دا هغه د ژوند په طرز کې تغیر راوستل په څه معنی هغه خلک چې غیر فعال دي حرکت ډیر نه لري ګرځیدا ډیر نه لري یا دا چې مثال زه په ځناستی په دفتر کې دي په دکان کې دي په موټر کې ناشتي دا خلکو ته موږ توصیه دا ده چې ځان فعال کړي که موټر لري څو وخت لپاره د موټر پری دي پیاده دی وګرځي په بایسکل باندې دی وګرځي پیادروی دی ډیر کی هر انسان ته په ورځ کې څلوي پنده څلوي دقیقې او په هفته کې ونیم څل دقیقې پیاده ګرځېدل ډیر زیات مهم دي دوم چې د خوراک لکه څنګه چې د رور ویلې خواړه ډیر مهم رول لري په د چاري په کنټرول کې خواړه خصوصا هغه خواړه لکه کله چې ژوند اسریکي نو دا چې غذاګان ته ژوند مصرف کیږي اسریکي دا چې غذاګان د خلک مخ کې چې هغه ډیر زر اماده کیږي وخت ضایع شي انرژي ډیر زیات لري لکه موږ فاست فود ورته وي زر چټک هغه جوړ شي لکه برګرونه شو چپس شو دا څه نو دا خوړونه د ډډه وکي بهترین خواړه چې دي د چاغي د کنټرول لپاره ترکاری باب دښنه ترکاری هر څه چې میوه ډیر زیات ډیر غوړ خوراک ډیر خواږه خوراک خوړل دا انرژي نسکل یا مثال غازار نوشابې سکل دا خواړه چې دي د چاغي بایز ګرځي چاغي وزن زیاتوالي بایز ګرځي دا نظر دی ته چې ما مصرفو ډېر انرژي لري دومره موږ نشو مصرفو لکه څومره چې موږ اخلو نو باید دا معادله باید سرچپه کو کالوري یا انرژي والو ډېر باید مصرف
دلته دغه موضوع د همدر سپوښتنه هم مطرح کیږي یو څوک د چاق دی یو څوک دی چې هر څه خوري وزن کم دی خو نه چاغيږي مثلا همدر سپدا پوښتنه مطرح کړي و ولي څه باید وخوري
بله ډېره ښه پوښتنه ده یو خدای چې مثال وکتل شي بعضي خلک داسې دي دلته دوه خبرې دي یو خلک یو نیم خلک داسې دي چې هغه نه خوري خو چاغيږي دا خلک معمولا جنټیکی بنیا لري ارسی بنیا لري پلار مور رونه خورګانی ماماګان هغه چې دي چا دوی دوه تم په ارسیت کې دا نه چاغي رسیدلی ولاو کډوړي ومن خو دوه چاغي کی دوه ته په کار د خپل غذا ور غذا باید متوازنه کی ورزش وکي او باید فعال وسی بل هغه خلک دي چې هر څه خوري نه چاغيږي نو اول خدای چې مثال کړي شي ادو جنټیکی ارسی بنیاد اساسنی چې مثال چاغ شي بل دوم قدم کې دا خلک باید خپل معالج ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه بعضي تکلیفونه دي چې حالت اشتیا ډیریږي هلته مریض ډیر خوراک کوي وزن کمیږي نو دې په څنګه کې چې دا وکړل شي اول خو کېدای شي دا نورمال یو حالت خو بیا هم کچرته کوم مرزي حالت باید خپل معالج ډاکټر سره مشوره وشي او وکړل شي چې کوم لکه یو مثال په توګه د تایرایډ د وزن د وظیفې زیاتواله نو باقي کې مریض اشتیا ډیر لري خو وزن یې ورځ په ورځ کمیږي دا کال ته په وجود کې مصارف ډیر زیات دي د هغه فعالیت ډیر لوړي نو دا څه حالت باید وکړل شي چې مثال دا مسله دلته مطرح نه وي
بله دا همدر صاحب یو بل پوښتنه مطرح کړې او وایي ځینې کسان زګورم چې په دیونی په سر کې ډنګر وي خو دیونی په پای کې چاغ وي کپسولونه دي درمل دي چې راوتلي بازار ته غوړي کپدې لګرنه واچوي
بالکل بالکل دا خو یو د اسباب د چاغی نه چي ده اچاغي ډیر دی اته دی خو یو د سبب د چاغی نه چي ده دواګانی دي په شوري یا غیر شوري شکل باندې بعض خلک بعض دواګانی اخلي یا ډاکټر صاحبان بعض دواګانی توصیه کوي چې هغه د هغې عوارض جانبي دی چې هغه د چاغي باعث ګرځي بعض خلک بعضې دواګانو استفاده کوي چې په ترکیب کې داسې مواد موجود دي چې هغه د چاغي باعث ګرځي مثال په توګه بعضې ورزشکاران دي چې بعضې دواګانو استفاده کوي چې هغه د وزن د عضلې د زیاتوالي باعث ګرځي د وزن د زیاتوالي باعث ګرځي همداسې بعضې نور دواګانې دي چې بازار کې پیدا کېږي کوم علمي بنیا نه لري او هغه چې دی د وزن زیاتوالي اصل دغه دواګانې او دغه مواد د دغه موادو دواګانو دي عوارض جانبي عوارضو څخه استفاده کوي یعنی په ټوله کې دغه مضر دي او خلک د دې نه باید ډډه وکړي اول خدای چې خپل مالش ډاکټر سره مشوره وشي که چېرته وزن کم اول خو کېدای شي د شخص وزن کم نه وي دا یوازې یو فکر وي بل داسې دواګانې استعمالول او داسې مواد استعمالول په ځای دی چې ته ګټه وکړي کېدای شي ډېر زیات تاوان او ضرر ورسي
او یو ورور له خوست نه ټلیفون کړی او پوښتنه یې مطرح کړې وه چې 15 کیلوګرام وزن لري خو قد هم متوسط دی په افغانستان کې زه نه پوهېږم چې متوسط قد موږ څه ته وایو کوم قد ته وایو
زما په نظر کېدای شي یو 15 یو اویا شاوخوا کې کېدای شي د قدې که څه هم مشکله ده چې یو حدس دی نو زه چې ګورم او په خپله دا د ستړیا احساس هم کوي نو ما ته داسې معلومیږي چې امکان دې شته چې د وزن زیات شوی وي نو زما به توصیه درته ده یا اول خو لاړ شي خپل مالش ډاکټر ته یو ځل ور سره مشوره وکړي که چېرته وزن زیات وي یو عامل د ستړیا او د خستګي او د کسالت هغه چې ده د وزن زیاتوالی دی په دې معنا چې لکه سړی چې په یو موټر باندې اضافه بار کړي او بیا هغه حرکت ورکړي نو طبعا هغه باندې فشار راځي او همداسې وجود هم انداز دی چې خپل اندازې څخه زیات بار سړي باندې بار شي نو طبعا هلته د خستګي ستړیا او د فشار احساس کېږي
دغه چاغي په ماشومان او غټانو کې څومره سره توپیر لري او څومره مضر کېدای شي په ماشومانو کې ډېره زیاته که په غټانو کې
دا ډېر ښه سوال دی معمولا په نوره دنیا کې چاغي په ماشومانو کې مخ په زیاتېدو ده که څه هم زه تاسو دقیق ارقام د افغانستان نه شم درکولی ځکه چې داسې رقم زه په لاس کې نه لرم خو د دنیا ارقام او د آسیا کوم ارقام چې موږ ګورو هلته ماشومانو کې چاغي مخ په زیاتېدو ده دلیلونه مختلف دي اول خدا چې ارثیت مور او پلار ورونه خورګانې ماواګان کاکاګان که چاغي ولري په ماشومانو کې هم دا چاغي زیات خصوصا مور کله چې د حمل په جریان کې شکر ولري یا چاغي ولري هغه ماشومان چې زیږي هغو هم په آینده کې په چاغي باندې متاثر کیږي ماشومان اکثره ډېر زیات فعالیت نه لري ډېر ماشومان داسې دي چې چاغي لري هغه فعالیت نه لري تلویزیون ته په ساعتونو ناستي په ګیمونو باندې مصروف وي په موبایل باندې مصروف وي خوراکونه داسې خوراکونه کوي چې هغه ځای په ځای ورته ورکول کېږي فعالیت نه لري نو په دې اساس هغو کې چاغي ډېره زیاته ده او د یو مطالعې په اساس چې ما ولوستله هغه ځوانان چې چاغ وي نظر هغو ته چاغ نه وي د مړینې کچه هم په کې د یو ناڅافي مړینې یا د مړینې کچه په کې څو چنده زیاته ده نظر هغو ته چې چاغ نه وي
تاسو دغه د په ساده ژبه به د دو ډول چاغ کېدو یادونه وکړه یو ناک ډوله او یو هم د مڼې ډوله چې خېټه ډېره پړسیږي او ناک هم په ملا کې وازدې هغه زیاتېږي دا په انسانانو کې د هرسي ده تر ډېره پورې که په فرق کوي څوک مثلا فزیکي ډېر فعالیت کوي یا څوک چې ډېر ناست وي خېټه یې هغه کېږي یا څوک خواړه خوري او له هغه نه وروسته څه ملي خوب ورزی لخوړو وروسته دغه توپیر په دې کې ده که نور هم څه غلري
معمولا دا دورنه چې ما ویلې یو د مڼې په مانند چې اکثر نارینه کې ډېر زیات یو بل پیر شه یا ناک ډوله چې دا چې زنانه کې ډېر زیات وي نو هغه مرکزی یا دغه مرکزی یا مړه مانند چاواله چې دا نظر بل ډول ته ډېر زیات خطرناک دی نو دا هم د ارتیاد پورې اړه لري او هم د دغه ځایونو کې د شحمو اخیزې ډېرې زیاتې دي او دلته شحم ډېر زیات په ځای پیدا کېږي او دغه نوه چاغي چې دا د معمولا د قلبي امراضو سره د رګونو د بندوالي سره د وینې د غوړو د لوړوالي سره دا هغه یو ځای مالي
تاسو په خپل خبرو کې دغه پښتنه ما هم یادش کړې و خو ورته اشاره مو وکړه لکه په دې باندې لکه نور رڼا واچوي. آیا افغان یا سترس د چاغي سبب کیږي یا برعکس چاغي د افغان یا سترس سبب کیږي؟
ډېره ښه پوښتنه ده ځکه چې د افغانستان شرایط سره هم دا ډېره زیاته اړخ لګي. ډپریشن یا افسردګي یا نور رواني تکلیفونه دا چاغوالي سره ډېر زیات نږدې ارتباط لري، او بیا چاغوالی چې دی خپل وار بیا د افسردګي او د نور رواني تکلیفونو سره اړخ لګي. که تاسو تجربه شوي افسرده شخص یا رواني تکلیف لرونکی شخص معمولا نه خوښوي چې وګرځي ډېر زیات، خلکو سره اجتماعي روابط قائم کړي، ځای په ځای نو دا چې دی، او بل دا چې دی خلکو اشتیا ډېره زیات دی، خوراک ډېر کوي، نو دا خلکو کې د چاغي وقوعات زیاتېږي. چې دا چاغي بېرته بیا د افسردګۍ باعث ګرځي، سړی نه خوښوي چې خلکو سره ناسته پاسته وکړي ځکه خپل ځان ته ګوري، نورو خلکو ته ګوري، او نو رواني تکلیف ده ته پیدا کېږي. نو دا یو منفعت سایکل رامنځته کوي چې په همدغه حلقه کې دا سړی بند پاتې، او افسردګي د چاغي باعث ګرځي، او چاغي چې دی د افسردګي باعث ګرځي. له بل اړخه هغه دواګانې چې د افسردګۍ په خاطر ورکول کېږي، لکه مخکې چې ما ذکر کړ چې دواګانې، حتی چې ډاکټر صاحبان موږ چې کوم دواګانې بعضې دواګانې لیکو د افسردګۍ یا د نور رواني تکلیفو لپاره دي، کې بعض دواګانې چې هغه د چاغي باعث ګرځي، نو دغه مریضان چې دا دواګانې استعمالوي دا نور هم وزن زیاتوي، او د وزن دې زیاتوالی باعث ګرځي. نو په دې خاطر هغه خلک چې وزن ډېر زیات وي باید هغه دواګانې د افسردګۍ ورته ولیکل شي چې وزن کم کړي.
څومره وزن زیات د چاغي تعریف دی شي؟ مثلا تاسو مخکې د ځینو شخصونو یادونه وکړه، کدی یو چا وزن 1 کیلوګرام وي، کدی یو مترو 10 سانتي وي، تقسیمیږي او 3.2 یا څومره راوځي؟ مثلا په دې باندې څومره وزن ور زیات شي چې دغه کس اضافه وزن انګرل کیږي یا اضافه وزن بلل کیږي؟
که په همدغه مثال کې چې 10 کیلو مونږ ویلې، یو شخص چې 10 کیلو دی او قد 1.10 متره دی، که چېرته دا شخص 15 کیلو شي او قد یې هماغه 1.10، نو ده ته مونږ ویلو چې وزن یې زیات دی. که چېرته دا 10 کیلو شي، مونږ ده ته ویلو چې دا اوله درجه چاغي ته ورداخل شو. نو دغسې د وزن او قد په اندازه دغه کیږي. یا مثال هغه د ملا د اندازې په واسطه مونږ کولی شو چې دا تعقیب کړو چې دا اوس د چاغي مرحلې ته داخل شوی دی یا نه.
په نور نړۍ کې مونږ وینو ډیر کسان له حد زیات وزن لري، تر 200 کیلوګرام، 200 لا ډیر. په افغانستان کې هم داسې څوک شته؟ ځکه چې مونږ خو په تصویرو کې د هغو کې نه دي لیدلي چې یو څوک دومره وزن ولري.
بلې، کسان مخکې لکه ما چې ویل، افغانستان متاسفانه هغه ملکونو په قطار کې نه دی چې مثال هغه ډېر پرمختللي دي، اقتصادي وضعیت ډېر زیات ښه وي. اوس هم دا ناروغي په هغه ملکونو کې ډېر زیات دي چې هلته هغه ملکونه پرمختللي یا مخ په ودې هېوادونه وي. خو بیا هم افغانستان کې چې دی، په دې 13 کلونو کې خلکو اقتصادي وضعیت، خلکو د ژوند سطحه دومره لوړه شوه چې د چاغۍ، خصوصا په ښارونو کې چاغۍ ډېره زیاته لیدل کېده. مونږ داسې مریضان لیدلي چې هغو وزن 130، 140، 150، حتی زه یو مریض پېژنم چې هغه 140-150 کیلو وه، او د هغې نه وروسته یې بعضې تداویانې وکړې، عملیاتونه یې وکړې، بیا او داسې ته وزن راښکته شو.
مننه کور ودان. یو اوریدونکي په واتس اپ کې پوښتنه پریخیده، دا به واورو ګورو چې پوښتنه نوي وي دا به ځواب کې بیا ورسره یو ځینو نور موضوعات باندې به خبرې وکړم.
السلام علیکم، زه نذیر احمد د بادغیس ټولنیز انګلیسي لوسوالي دغه پیغام پریږدم. ډاکټر صاحب، په ستونې مې دا غدای چې دا شاغه سونی وزن شوه، ما نه مشخصه وکړ لکه سونی کیلو نو کوم څه په حساب سره دوه هغه وزن شوه او سونی کده نه دی شوه. چې څه څه به سره وکړي تر دې کسان هیڅ معنا مانه مې اسم نه خوري او خالي ولا هو چې ډوډۍ خور مې به چا خیر زما چاغ
مې نه پښتنه واورېدم شو. بله ډاکټر صاحب، پښتنه مو واخسته.
بله سه، بله
مهرباني.
موږ داسې مشخص دا کوم اندازه نه لرو چې موږ وایو چې دا مشخص اندازه د ټولو لپاره د تطبیق وړ ده، لکه د هر شخص وزن او قد چې دا فرق دی، او دا د هر شخص لپاره باید جدا وسنجول شي. اول خدای چې دی روډو چاغت څومره ښه دی، زما په فکر دغه یو علمي اصطلاح ده چې موږ استعمالوو چې والا فلانی ډېر ښه چاغ دی که نه. اول خو باید دغه ته یو توجه وکړو چې مثال چاغي خو په هېڅ صورت ښه نه ده، ماتمن چې سړي وزن ښه وي انشاءالله هغه چاغ نه وي یا صحت چې ښه وي هغه چاغ نه وي. بل ضرور دا مطرح کړه چې نو په دې خاطر باید دا رور په خپله وزن او دا نور شخصونه د قد دا شیان وکتل شي او په هغې باندې وویل شي چې د وزن ښه دی که ښه نه دی. او بل دا ورته وویل چې هېڅ نه خوري، یو نفر دی هېڅ نه خوري، خو بیا هم چاغېږي. ما تاسو وویل چې بعضې وخت کې خلک جینیټیکي ارثیت یې داسې دا کوم فکتورونه یا دغه کوم اخیزي چې مثال هغه غوړ جذبوي په وجود کې دا ډېر فعال وي، نو هغه که هېڅ هم نه خوري هغه موادونه چې دا کم اخلي هغې نه هم دومره د دپاره کافي دي چې دا وزن زیات وي او دا چار.
ډاکټر صاحب، مخکې دغه پوښتنه مو هم مطرح کړه په یو ډول باندې که راسو همدې پوښتنې ته، په افغانستان کې دغه یو حاکم یو ذهنیت هم دی چې آیا فکر نه کوي چې دا د چاغي سبب نه کیږي؟ ځینو سره داسې ذهنیت دی چې که یو څوک چاغ وي نو داسې انګیرل کیږي چې ګواکې دغه کس شتمن دی او قسم له احترام نه هم برخمن کیږي. پخوا به داسې دود و چې د موټر په هغه اوله څوکۍ به هم ورته پرېښودله حاجي صاحب راسی مهرباني یا مثلا، تر څومره دا په دغه افغاني ټولنه کې د چاغي سره تړلې موضوع ده؟
بله تاسو چې دا ډېر پدې فرمایئ، ځکه چې دا اوس هم زموږ په دې جامعه کې که څه هم په تعلیم یافته طبقه کې اوس دا یو هغه شته، هغو سره دا یو ذهنیت شته چې مثال باید خپل وزن څنګه کنټرول کړي، هغوی په دې باندې پوهېږي. خو اوس هم متاسفانه موږ په ټولنه اکثره تعلیمي کچه ډېره ښکته ده، نو اکثره اوس هم په دې فکر کې دي چې هغه سړی چې چاغي هغه ډېر ښه دی، مثال په مجلس کې هغه ښه ښکاري. او حتی مثال بعضې زنانه که تاسو وګورې وایي چې هلکانو ته وایي چې داسې ښځه به درته وکړم چې هغه ډېره چاغه وي که نه، نو دا طبعا یا ماشومانو ته وایي چې زوی ته ولې نه چاغېږي که نه، ته مثال دا وکړه دا وکړه چې چاغ شي. نو دغه یو منفي ذهنیت پروت دی، دا دې پورې اړه لري چې موږ اول زموږ مسؤلیت دی، د وزارت صحتعامي مسؤلیت دی چې دې ته کافي تبلیغات وشي، کافي دې ته کار وشي تر څو خلک په دې خبره پوه شي چې هغې یو ډېر بد مرض دی او د ټولو مرضونو اکثر مرضونه زېږنده دی.
مخکې دغه د خوړو په ارتباط باندې د سالم تغذیه د صحي تغذیه په ارتباط باندې تاسو وویلې، دا هم په ټولنه کې یو دود دی چې وایي پلانی کس میلمستیا کړی وه ډېر ښه غوړ خواړه یې کړي وو یا مثلا ښه غوړ قابلي وه نه پوهېږم غوړ و دا و دا و، دا هم یو دود دی په افغانستان کې غوړ خواړه، دا په څه ډول ورکېدای شي یا په څه ډول کېدای شي چې مثلا خلک پوه شي چې له دغو نه ډډه وکړي؟
بله صاحب، دا ډېر مهمه موضوع ده، ځکه متاسفانه که چېرته یو نفر موږ د ټولنې نه وغواړي چې مثال پرهیز وکړي د خپل وزن د کنټرول په خاطر، که چېرته یو مجلس ته لاړ شي اول ته خوراک ونه کړي، خصوصا هغه خوراک چې ډېر زیات غواړي ډېر زیات انرژي لرونکی، نو یو څه دلته خفګان رامنځته کېږي، نو مجبور دی هغه خپل دوست یا خپل خپلوانو د خفګان د مخنیوي په خاطر باید ډوډۍ وخوري هغه خوراک وکړي. نو بیا هم لکه مخکې چې څنګه ما وویل، دا د خلکو د عامه پوهاوي پورې اړه لري، څومره چې ډېر زیات عامه پوهاوی وشي په ټوله کې، اول د طبیبانو باید موږ دا وظیفه ده چې خپل مریضانو ته دا عامه پوهاوی وکړو، وزارت صحتعامه باید په دې باندې کار وکړي، نو چې خلک پوه شي د دې په اضرارو باندې پوه شي په دې په خطرونو باندې پوه شي، نو انشاءالله چې یو عمومي تجربه به راشي.
ډېر وخت هم که څه هم نه لرو، خو که اوریدونکو ته ووایي چې چاغ انسانان هغه چې ډېر اضافه وزن دي، د په ورځني ژوند کې له څه ډول عادي ستونزو سره مخامخ وي؟ په ګرځېدا را ګرځېدا کې، ناسته پاسته کې، یو ځای نه بل ځای ته تګ کې، مثلا ځینو نور مواردو کې؟
دا ډېر په دې پوښتنه ده، موږ تاسو وینو په خپل ټولنه کې چې شاوخوا کې هغه خلک چې وزن یې زیات دی، چاغ دي،
متاسفانه ډېر مشکلات سره مخامخ دي. ګرځېدل ورته مشکلي، کار کول ورته مشکلي، سورلۍ کله چې یو ځینه بل ځای ته دو حرکت کوي یا ځي راځي، مشکلات سره مخامخ کېږي. حتی سا اخیستل او کار کول او خپل وظایف په خپل وخت سره ترسره کول، دا ټول کې دو ته مشکل دي. نو یو ډېر زیات مشکلات سره دو مخامخ.
اوریدونکو ته چې زمونږ او تاسو غږ اوري کوو، ورته ووایي چې خلک په خپل په څه ډول کولای شي چې د چاغي یا د وزن د زیاتوالي مخه ونیسي.
په لنډه کې زه ووایم، چاغي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، چاغي د مرضونو مور ده. څه امراض چې موږ تاسو ګورو، اکثر امراض چې د چاغي له وجې رامنځته کېږي، تداوی چې دا په درې شکل باندې کېږي، او ټول نه مهمه او ټول نه ضروري تداوی چې دا هغه د ژوند طرز تغیر ورکول دي. غذا باید ډیره ساده وي، باید کوشش وکړي چې مثال غذا کم وخوړل شي، کم وخت غذا باید پرې نه خوړل شي، ولې کم وخوړل شي. ډیر زیات غوړ غذا، ډیر زیات شیرینی باب استعمالول، جوسونه او د ګازر نوشابې استعمالول، د څه باید ډډه وشي. کوشش وشي چې مثال ترکاري باب او میوې ډیر زیات استعمال شي. همداسې باید سړی ډیر زیات متحرک اوسي، پیادروي ډیر زیات وکړي، فعال اوسي، او بعض عادتونه چې هغه هم د چاغي باید ګرځي، لکه سګرټ څکل، سګرټ باید پرېښودل شي، او هغه دواګانې چې مثال د چاغي باید ګرځي، په خپل طبیب او د خپل ډاکټر مشورې سره باید هغه استعمال شي.
یو خو د مخنیوي لارې چارې دي چې تاسو وویلې، یو خپله شخص په څه ډول کولی شي. دوهمه مرحله کې تداوی ده یا معالجه ده چې د درملو په ذریعه باندې. درېمه مرحله ته کرا شو، عملیات تو په ذریعه باندې هم کېدای شي چې چاغي لرې شي له بدن نه.
بله، د ټول نه مهمه تداوی چې ده، چې د دوه نورو تداوینو ته پکې ضرورت نه کیږي. خو اوله تداوی ده چې د ژوند طرز ته یا وقایوي تداوي ده. احیانا که چېرته د اول سره ځواب ورنه کړي، بعضې دواګانې شته چې هغه دوه کارونه کوي. دواګانې چې ډاکټر صاحبانې نظر مریض وضعیت ته په کتو سره توصیه کوي، یو دا چې اشتیا کموي، او بل دا چې د مواد بې غذایي موادو جذب کموي. نو دغه په دوه میکانیزمونه دغه دوا ورکول کېږي، تر څو هغه مریضان ته چې خطر یې ډېر زیات او ډېر پیشرفته چاغي، هغه مریضان چې ډېر زیات پیشرفته وي او د وقایوي تداوي سره او د دوا سره ښه نه شي، نو درېمه مرحله کې هغه بیا جراحي ته ځي، چې هغه په مختلف ډولونو ده. چې یو ډول یې د معدې اندازې وړي کول دی چې غټه، هغه عملیات واړي، د پوستکي لاندې د غوړو رایستل چې هغه هم عملیات په واسطه کېږي، همدغه شان د کولمو یو برخه ایستل چې هلته مواد، غذایي مواد جذبېږي، او بل د شحمو یا د غوړو دا اوباسل د وجود نه د خاص عملیو په واسطه، چې دا ډېر غټ عملیاتونه دي او ډېر خپل اختلاطات ګټې او تاوان نه لري.
تاسو د معدې ویلې، معده قچ کېږي، کومه برخه یې قچ کېږي؟
خصوصا د معدې هغه برخه چې هغه د غذایي موادو په جذب کې ډېر رول لري. نو هغه مختلف ډېره تخنیکي خبره ده، هغه مختلف عملیاتونه دي چې هغې په واسطه د معدې یوه برخه، د کولمو یوه برخه هغه لرې کېږي، او دا معده چې ده دومره اندازې ته پرېښودل کېږي چې لکه د یو ګیلاس په شکل، چې جذب یې کم شي او غذایي مواد جذب نه کړی شي.
تاسو مخکې کلنډ راته وویل چې په کابل کې یوه سروې شوې ده، په ښځو او نورو کې چاغي سره پرتله شوې ده، په ښځو کې زیاته ده، اما په نارینه وو کې کمه. په کپرول افغانستان کې وګورو، په لرې پرتو کلیو او بانډو کې خلک ډیر په کرنه باندې او مالدارۍ او په نورو هغو باندې مصروف دي. ښځه او نر ډیر فعالیت کوي، یعنی فکر کوي چې د ښارونو په پرتله په لرې پرتو سیمو کې چاغي کمه ده.
زه دا فکر کوم ځکه چې دا رقم سروي شوه د کابل په من کابل ښار کې شوه، او یو بل سروي چې هغه عمومي د افغانستان نه شوه، هلته د چاغي اندازه عمومي شکل باندې په سلو کې ولس نفره کوي، خو په دا رقم کابل کې شوه په سلو کې 1.5%. یعنی په دې معنی چې ښارونو کې نظر اطرافو ته د چاغي وقوار ډېر زیات دی، او کېدای شي دا موږ حد وهلی شو چې دلته سہولتونه ډیر دي، او دلته فراخ تل لاسرسی ډیره ده، دلته فعالیت کم ده، د خلکو موټرونو کې تګ راتګ ډیر دی، فزیکی فعالیت ډیر زیات کم ده، نو امکان د دې شته چې دغه عوامل وسی.
و کومه سپارښتنه، کومه خبره پاتې وي او غواړي چې اوریدونکو ته یې وکړي، مهرباني.
مهرباني تاسو نه ډیر زیات نوري صاحب. اول خدا چې چاغي دی او مرض په شکل باید دی وګڼم سي، نه دا چې مثال خلکو ته توقع وشي چې چاغي ښه شی دی او موږ باید چاغ شو. چاغي یو مرض دی او د نورو مرضونو زیږنده ده. کوشش وشي چې څومره سړی فعال اوسي، څومره ډیر زیات فعالیت وکړي، فزیکي فعالیت وکړي، ښه صحي غذا وخوري، ترکاری ډیر استعمال کړي او او میوه وخوري، نو په هماغه شکل به دا بچ دی د شخص د وزن په کنټرول او د چاغي د منځته وړلو کې به ډیر زیات کومک وکړي.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم ډیر مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو مطرح کړې. د روغتیا د ژوند د خبرونه ما نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته مخته یوړه، په دې هیله چې له سالمې روغتیا څخه برخمن ووسی.
پتاوی بوٹی سرپ سنگانا